السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د سفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې دویم نیمه یې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه راپورونه اوري راپورونه کې اوري چې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغلی او له پرون راهیسې طالبان په دې سیمه کې ولکه لري همدارس د پکتیکا سیمه چارواکي وایي چې په برمل ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې غاړې ته پاکستانی چارواکو خپل تحرکات یو ځل بیا اپیل کړی دی نور راپورونه هم درته لرو خو تر ارزمخ کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي
په سر کې د خبرونو سرچګې د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یاد جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله په هلمند کې د وسلوال مخالفینو په خپل منچاګنه کې اوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی وایي چې د فرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیلو اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوې څېړل کېږي له جمهور ریاست څخه په خبره سوې اعلامیې کې د ولسمشر له قوله ویل شوي چې باید د هر وګړي په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي ولسمشر غنی د فرخوندې د قتل د دوسیې د عادلانه حلول په برخه کې عدالت غوښتونکي ډلې سره د لیدنې پر مهال وویل چې اوس هم په اسنامه محکمه کې د فرخوندې د قتل دوسیه نه ده بشپړه سوې دا په داسې حال کې ده چې د اسنامه محکمې یوې سرچینې تر دې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې د قتل په ځکه د سلورو تنو د اعدام حکم په شل کاله بند اړول سوی د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې ته د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار خبر اعلان تول تر اتلونکي چې هر شنبه به د جرګې دروازه تړلې وي او کوي غوښتن ته جواب ونول سي خپل اعتراض ته دوام ورکړي
چې وزیران نه حاضرېږي او پیزای دي چې مجلسونه نه حاضرېږي د خپل سربازانو ته د خپل مسولینو نه دفاع نشي کولای پوسټ فیصله لا شو تر چهارشنبه مجلس د احتجاج په شکل باندې کار ته دوام نه ورکړي نه کمیسونونه نه عمومي مجلس
مشرانو جرګې نن هم د بهرنۍ چارو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته ورغوښتي وو خو صلاح الدین رباني د غونډې ته حاضر نه شو د 215 میوند قولي اردو مسلمان وای چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مين په چاودنه کې وجل سوی دي د تا قولي اردو لمطباتي دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوی چې یاد وسلوالو 13 ورځ نا وخت په دغه ولسوالۍ کې د سړک پر غاړې مين ځای پر ځای کاوه چې پرې او چاودید بلورته په پکتیا کې د 203 تندر قولي اردو مسلمان وای په پکتیا او خوست ولایتونو کې د افغان ګډو ځواکونو د عملیات پر مهال 19 وسلوال طالبان وجل سوی او 9 نور ټپيان سوی دي د 203 تندر قولي اردو ویان ادرهیم قرلوق نن ازادي راډیو ټول چې یاد وسلوال د 34 ساعتونو را پدې خو په یاد ولایتونو کې وجل سوی دي وسلوال طالبانو تر د مهاله پدې اړه کومه تبصره نه ده کړې او د افغانستان د ملي امنیت مامور ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې درې وسلوال مخالفین نیولې دي له دغه ریاست څخه په خبره سوی اعلامیه کې ویل سوي چې یاد کسان لوی اندازې چاودیدونکو موادو سره د کابل ننګرهار د لوی لارې پر سر باندې نیول سوي دي وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دی ویلې دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي
د امریکا په مشرۍ تلافیز واکونو تیر شپه د سوریې پر قشار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد شپاړس هوایي بریدونه وکړل دا د دې سخت دریځ ډلې پر ضد تر ټولو سختې حملې بلل سوې دي د تلافیز واکونو ویان ډګرمن توماس ګلران وویل د دغو حملو مهم هدف دا و چې په سوریه او عراق کې د داعش د پوځي ظرفیت توان له منځه یوړل سي د همدارز وویل چې تلافیز واکونو ګڼ هدفونه په بری په نقشه کړل چې په نتیجه کې پرقشار کې د داعش یا اسلامي دولت تشکیلات او ترانزیتي لارې ویجاړې شوې لبلې خوا د سوریې د بشري حقونو فعالان وایي چې د حلب ښار په څو سیمو کې سختې نښتې روانې دي په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقه احتمال زیات شوی دی چې لمخې به یې د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي اسرائیل د داسې موافقه د خطرونو په اړه خپل خبرداري زیاتې کړې دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد بللی دی د ویل له هغه شیبې چې بندیزونه ایسته سي سلګونو حتی زرګونو میلیارد ډالر به د ایران اقتصاد ته بهیږي او دا داسې بهیر دی چې بیرته نسی پر شاکی دای. ده ده پنجشنبه په ورځ ویلی چې پر اسرائیل د داعش سخت دریځ ډلې لخوا د توغندیو اورېدل د اټومي وسلو سنبال ایران په پرتله هیڅ هم نه دي. په عراق کې یو لړ بمي حملو لږ تر لږ 19 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په دوی کې تر ټولو خونړۍ حمله د بغداد د لویدیځ په حمل سیمه کې وسوه چې 9 تنه یې وژل او 24 تنه یې ټپیان کړل. په دې پیښه کې د موټرو څو پلورنځي ویجاړ شول. تر دې مخکې پولیسو ویلي وو چې د بسونو په یوه تمځای کې په یوه موټر کې د ځای پر ځای سوي بم چاودنې 3 کسان وژلي او 15 تنه یې نور ټپیان کړي دي. د تونس حکومت په دغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستي برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السبسي وویل چې په تونس کې د پارلمان له رئیس او صدر اعظم سره تر خبرو وروسته یې د 150 ورځو لپاره بیړني حالت نافذ کړی دی. د په خپل تلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د تروریزم پر وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږویشتمه په تونس کې پر یو ساحلي هوټل په حمله کې 18 تنه بهرنیان ووژل سول چې اکثریت یې د برتانیا اتباع وو. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسلواله حمله سوې وه. ورپسې د تېرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کېږي. داعش سخت دریځ ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهرا یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندویي صنعت ته ضربه ورکړي. په ارمنستان کې اعتراض کوونکو د برېښنا د بیو د لوړېدو په باب تازه غوښتنې مطرح کړې دي. دوی ویلي که غوښتنې ونه منل سي خپل اعتراضونه به هره شپه د ارمنستان د ولسمشر تر دفتره پورې ورسوي. د دغو اعتراضونو یوه تنظیمونکي ډیوډ سانا زیریان پرون په پلازمینه یروان کې وویل د ارمنستان ولسمشر سرش سرکیزیان ته یې خپلې درې غوښتنې مطرح کړې دي. لومړی دا چې دغه هیواد د عامه خدماتو ادارې تصمیم چې له کبله یې د برېښنا بیې 14% د زیات سوي باطل اعلان کړي. دویمه دا چې د پولیسو هغه افسران مجازات کړي چې د جون په 23مه یې د مظاهره چانو په وړاندې له تاوتریخوالي ډک چلند کړی او دریمه دا چې د برېښنا اوسنی تعرفې دې راټیټې سي. اوس مهال د پلازمینې یروان په ځینو سړکونو خلکو خیمې وهلي او خپل اعتراضونه یې جاري ساتلي دي. د ارمنستان پولیسو پرون وویل چې اعتراض کوونکو ځینې پاروونکي اقدامات هم کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضایي بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضایي اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده. په دې بیړۍ کې 2300 کیلوګرامه اکسیجن، تیل، خوراک او ساینسي سامان لیږل سوی دی. تیره اونۍ د امریکا سخت فالکن راکټ چې د فلوریدا ایالت والوت څو شیبې وروسته په هوا کې د اکسیجن د زیرمې د چاودلو له کبله شنډ سو. په اپریل میاشت کې له قزاقستان څخه توغول سوی بیړۍ ونه توانېده چې هدف ته ورسیږي ځکه چې له هغې سره د اداره کولو د سیستم اړیکې قطع سوې او بیړۍ په فضا کې وسوځېده. ټاکل سوې د راتلونکې میاشت د جاپان یوه بیړۍ به د نړیوال تشې په اډه کې د عملیې لپاره سامان وړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د خبرونو د ازادي رادیو پر وېبپاڼه هم پیدا کړئ. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی. همدرز د پکتیکا والی وای چې پاکستانی پوځیانو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې ها غاړه برمل ولسوالۍ ته څیرمه خپل تحرکات پیل کړي دي.
تاسو پر اړتیا باندې او د دروازې د جوړو پر اړتیا باندې وا بالکل د ښه ښه او هغه د هغه نو ساتو تحرکات هم کوي چې قطاتل جاته راوځي.
مشرانو جرګې ورسله هغه چې ځینو چارواکو د دوی د استجواب غوښتنه ونه منله خپل دروازې وتړلې.
دغه بې تفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بې تفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د دعا لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته د تجهیز لپاره نه شي رسېدی.
په هلمند کې په تیرو درېو میاشتو کې 504 نویو معیوبینو شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. په دې اړه درته یو مفصل راپور خپرو. د خپرونې دویمې نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 10 دقیقې شوې. د کندوز د دشترچی ولسوالۍ بازار یو ځل بیا د طالبانو لاسته ورغله. د کندوز د دشترچی ولسوال د پیښه تاییدوي او وایي چې له پرون راهیسې طالبان په دې ولسوالۍ ولکه لري او افغان پوځیانو هم د تاکتیک په خاطر شاته کړی دی. اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون په کرښه دی. ښاغلی آریان، ستریم شپ خیر راغلی، مهرباني وکړئ د دشترچی اوسنی وضعیت څنګه دی، خلک سره هم دي او په څه ډول ژوند کوي هلته؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د دشترچی ولسوالۍ څه باندې 2 اونۍ سلوي چې د وسلوالو مخالفانو په ولکې کې ده. خو د جمعې په ورځ، د تېره جمعه، افغان دولتي ځواکونو ادعا وکوله چې دوی د دشترچی ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ودانۍ نیولې ده او د خپل مرکز ته نږدې سوي دي. خو تېره ورځ، یعنې د شنبې په ورځ، بېرته د دشترچی ولسوال د اسدالدین سعدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه دولتي ځواکونه نیولې او بېرته تر شا تګ کړی ده. دوی ویل چې نسې معلوم نه ده چې په څه وجه باندې دوی بېرته دغه ساحې نیولې وې او دوی بېرته یو ځل طالبانو پرېښودلې. او د بلې خواته زبیالله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو بیان معرفي کوي، هغه وایي چې لا هم ولسوالۍ او ټولې سیمې د دشترچی ولسوالۍ د دوی په کنټرول کې دي او افغان ځواکونو ته
افغان پوځیان به څه وایي دغه تلفات منی او که څنګه وایي چې جګړه روانه ده او که جګړه درېدلې که څه وایي دوی په دې اړه؟
بلې خواته د افغان امنیتي ځواکونو چارواکي وایي چې دوی په دې عملیاتو کې 18 تنه طالبان زخمیان کړي او 15 تنه یې وژلي دي. دوی وایي چې نور دغه یو تر شاتک تاکتیکي تر شاتک دوی کړی دی او پلان لري بیا به په راتلونکي کې د تصفیه عملیاتو پیل کړي چې دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو مخالفینو له کنټرول څخه وباسي.
یو وروستۍ پوښتنه، په کندوز کې اوس وخت څومره سیمې د طالبانو په لاس کې دي عملاً، او خلک څه وایي په داسې حال کې چې دوی د حاصلاتو ټولولو وخت دی، دوی په څومره ستونزې لري عام خلک؟ فقط دغه په لنډه توګه ځواب کړئ.
عام خلک خو ځکه زیات له ستونزو سره مواجه دي، ځکه دغه جګړو له امله دوی کرنې ټول لمنځه تړلي دي، حتی کورونه په جګړو کې ویجاړ شوي دي. همدارنګه د ګلتپې سیمه خو څه باندې 3 میاشتې سولې چې د طالبانو په ولکه کې ده، شرچین د طالبانو په ولکه کې ده. او د ولایتي شورا د چارواکو په خبره اوس مهال د کندز پرته له مرکزه نور ټولې سیمې وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي.
بله، په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان چې د دشترچی ولسوالۍ د بازار د سقوط په اړه موږ ته جزئیات راکړل. البته ویل چې د شتارچی ولسوالۍ بازار له پرون راهیسې یو ځل بیا د طالبانو په لاس کې دی او افغان چارواکو دا کړی چې دغه ولسوالۍ د جمعې په ورځ نیولې وه، خو بېرته امنیتي چارواکو ویل چې افغان پوځیانو شاته کړی او ځینې سیمې بېرته طالبانو ته ورپرېښي دي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو ډاټ او آر جی ویب سایټ کې هم واورئ. البته که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ، همدارس کولی شئ فیسبوک مو خلاص کړئ او د ازادي راډیو پښتو فیسبوک د دې لپاره تاسو راخوا کړئ چې له تازه خبرونو او راپورونو خبر شئ. پته د facebook.com/azadiradio. اوس به هم ورشو پکتیکا ته. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو برمل ولسوالۍ ته نږدې په ډیورنډ کرښې غاړه کې ځینې نوي تحرکات پیل کړي دي، که څه هم چې تیر وخت دغلته جګړې هم شوې دي او په ترڅ کې دواړو لوریو ته یو اندازه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. خو پاکستانی پوځیانو دا ځل په ډیرو وسایلو سره، حتی زیرهي وسایل د چارواکو په خبره چې دغې سیمې ته راوړي او خپل تحرکات پیل کړي، څو نوي تاسیسات دغلته ودان کړي. د پکتیکا له والي امین الله شارق سره زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان مرکه کړي او په سر کې د همدغو نویو تحرکاتو او تاسیساتو جوړولو په اړه باندې د پاکستاني پوځیانو د هڅو خبرې پوښتنه کړې ده.
تاسو تمرون چې په نهم په لسم تاریخ باندې د شپې د خوانه چې کوم پیښه را مابین تاسو له هغه بالکل د همدې تاسیساتو په رابطه باندې او د دروازې د جوړو په رابطه باندې وه، او په هغې کې تاسو ولیدل چې د پاکستاني لوري د راپورونو په اساس باندې چې اته کسان ځای په ځای باندې هلاک شوي وو، او دوه به وروسته او یو کس زمونږ قهرمان نجیب الله په شهادت جام په اصطلاح باندې نوشي جان کړ. نو زه فکر کوم چې بالکل دقیقه ده، او هغوی د هغې نه وروسته حتی تحرکات هم کړي دي. کتاب هم زیاتره راوستي دي او زمونږ کتاب ته زیاته ته ضرورت نه لرو. هماغه کتاب زمونږ په ډېره مېړانه باندې په لوړ مورال باندې د خپله ساحې ته ورغله، نه ساحې نه مې لیدنه وکړله، ټولو پوستو نه او ټولو خپلو قرارګاهو نه، او هماغه د بینالمللي اصولو او هغه درې جانبه موافقتنامه چې افغانستان، پاکستان او د نړیوالو تر مابین سره موجوده ده، نړیوال خو په افغانستان کې موجود وو،
چې والته سرحدي قوای باید په سرحد کې پرتی نه نظامی نور قوات چې ځامنه به پرتی مونږه ټولو هغه ژمنو ته ژمن پاتیو. افغانستان همیشه د همسایګانو سره ښه گاونی تو پوښتې دی او گاونډو تو سره ساتلې دی.
شارق صاحب داسې راپورونه شته چې وایي پاکستان خپل زغروال وسایط په دغه سیمه کې ځای په ځای کړي دي چې دلته دروازه جوړه کړي. دا مسله په څه معنا ده چې پاکستان خپل زغروال وسایط هلته برملته نږدې ځای په ځای کوي؟
دوی غواړي چې ډېر زیات کټه د منطقې ته راوړي او بدون د شکه چې راوړي دي څه معلومات چې موږ سره شته دي، خو دوی په دې باندې خبر اوسي چې دې خاورې ته بیا دغه سی په بد سترګو وګوري او یاد بیا دوی بیا حمله وکړي. لکه څنګه چې په شپه باندې اوله حمله دوی کړې، افغانان هیڅ وخت د همسایه سره بد روابط نه غواړي، نیک روابط غواړي او همیشه نیک روابط ساتلي دي. خو دا اجازه هم چاته نه ورکوي چې په افغانستان ته په بد سترګو وګوري او یاد افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه وکړي.
نو دا د زغروال وسایط درول په دې سیمه کې چې پاکستانیانو د زغروال وسایط تیار کړي، دا په څه معنا ده؟ غواړي کومه نوې حمله وکړي که څنګه؟
اول خو خدای نه کړي چې د دوه همسایه هیوادونو تر مابین کې هغه چې ډېر مشترکات سره لري همداسې ستونزه رامابین ته شي، او که چېرته دوی وغوښتل چې دا ستونزه رامابین ته شي، بیا به تاسې او نړیوال ټول به دا وګوري چې دوی د زغروالو قطاب تو سره کوم ځای ته رسېږي او کوم ځای ته ځغلول کېږي.
ولې ګوره شارق صاحب، داسې ویل کېږي چې پاکستانیانو دروازه جوړه کړې ده، دا په څه معنا ده؟ دا دروازه ولې تاسو اجازه ورکړه چې دوی جوړه کړي؟
تاسو معلومه ده چې موږ اجازه نه ده ورکړې، او د اجازې په جریان کې موږ په ډېر سلامیز ډول باندې مسالمت آمیز ډول باندې د څو میاشتو را په دې خواته دغه غوښتل چې کار وکړي، په دغه شپه چې جګړه را باندې شوې ده صرف په لفظي ډول باندې موږ کته تورل او د دې غوښتنه وکړه چې دغه دروازه به جوړه نه کړي، د جوړه جوړولو په جریان کې په دغه جوړولو په جریان کې دغه پیښه را باندې شولې. دوی د زموږ غوښتنه ونه منله، د غوښتنې په مقابل کې دوی جواب په مرمۍ ورکړ او بل اخر مرمۍ جواب درته دوی ولیدل چې موږ هم سره جواب ورکړی. موږ کته دې ته اجازه نه ورکړو ان شاء الله د افغانستان په خاورې کې او د افغانستان هغه حدود چې لا تر اوسه
پورې یعنی دروازه نه ده جوړه کړې.
دروازه جوړول ته هلې ځلې کولې،
خنې ده جوړه کړې، تاسو دا نه تاییدوي؟
دروازه جوړوله، دروازه جوړوله، دروازه تر اوسه پورې نه ده جوړه کړې. دروازه جوړوله د جوړولو په جریان کې دغه مشکل ما بنت شوی ده.
د پکتیکال والی امین الله شارق سره مو د صدې رادیو خبري علي حميدي هارون عثمان مرکه اوریدل. ښاغلي شارق ویل چې پاکستانی فوجانو د برمر ولسوالۍ ته څیرمه ډیورنډ کرښې غاړې کې نوي تحرکات پیل کړي، البته ځینې وسایل ځای پر ځای کړي دي، خو افغان فوجان تل د دوی مخه نیولې او کوم افغان ځواکونه چې هلته ځای پر ځای دي کولای شي چې د افغانستان له خاورې په سمه توګه دفاع وکړي او پرې به نږدي چې پاکستانی فوجان خپله دغه هیله پوره کړي. اوس به هم راشو د مشرانو جرګې احتجاجیا غونډې ته، البته د هغې احتجاج غونډې په ترڅ کې چې دروازې د دې جرګې وتړل شوې. د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته د نه پاملرنې او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په اعتراض د موقت وخت لپاره د جرګې دروازه وتړله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویل د سنا مجلس احتجاج به تر هغې دوام کوي چې د دوی غوښتنې د حکومت لخوا ونه منل شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان د سنا مجلس تړل د ستونزو د حل لار نه ګڼي او وایي چې دا د دوی دا اقدام به کوم ځای ونه نیسي. ناجي صافی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د هیواد امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او چارواکي هم د استجواب په صورت کې د دوی غونډو ته نه حاضرېږي. مشرانو جرګې د چارواکو د همدې بې غورۍ له امله احتجاج وکړ او د اعتراض په بڼه یې تر راتلونکي چهارشنبې پورې د جرګې دروازه وتړله. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وایي که حکومتي چارواکي د دوی غونډو ته د بې اعتنایۍ په اړه ځواب ورنکړي، خپل اعتراض ته به دوام ورکړي.
دغه بتفاوتي د امنیتي ارګانونو یوازې د جلس په مورد کې نه، دغه بتفاوتي د امنیتي مسؤلینو مجلس ته د جواب لپاره نه راځي او خپلو سربازانو ته تجهیز لپاره نه شي رسېدی. په دې رابطه د حکومت د ټولو اراکینو بتفاوتي د ملي شورا په بالخصوص د مشرانو جرګې په وړاندې مجلس احتجاجاً بندوي او حکومت نه غږ کوي چې که چېرته زموږ اعتراض ته غوږ ونه نیول شي په آینده کې به مجلس سنا د عمومي د ډېر اوږد مهال وخت لپاره د خپل مجلس په رابطه تصمیم ونیسي. زموږ وجود د ته فایده لري که نه لري.
مشرانو جرګې د یک شنبه په ورځ هم د بهرنیو چارو وزیر استجواب کړی و، خو صلاح الدین رباني د جرګې غونډې ته حاضر نه شو. سناتورانو هم درز وویل چې د کابینې اکثر غړي د استجواب په صورت کې غونډې ته نه ورځي او په بیلابیلو پلمو ځان د سناتورانو له پوښتنو اخلاصوي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د مشرانو جرګې له دې اعتراض سره مخ مخالفت څرګندوي. دوی وایي چې مشرانو جرګه باید له خپلو قانوني صلاحیتونو ګټه واخلي او دا ډول اعتراضونه خلکو ته پرېږدي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مشرانو جرګې دروازو تړل او یا احتجاج کول دا زه فکر کوم دا پرېږدي خلکو ته خلک وکړي. آماده چې په خپله یو ارګان یو دولتي ارګان د یو بل دولتي ارګان کارونو د ناسموالي له امله خپلې دروازې تړي زه فکر کوم دا نه یوازې ځای نه نیسي بلکې په دولتدارۍ کې دا زما لپاره یو مسخره کېدای شي. ورته ووایم نو معنا یې دا چې څوک به کار به څوک کوي نو
د مشرانو جرګې غونډو ته د چارواکو له بې تنایۍ پرته د هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی او په دې برخه کې د حکومت د مشرانو بې غوري د سناتورانو د اعتراض بل لامل و. سناتورانو د جلریز ولسوالۍ وروستۍ پیښې ته په اشاره وویل چې د پیښې اصلي عاملین باید په ګوته او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په خاطر دې داسې راپورونه موجود و چې د جلریز په پیښه کې یو شمېر کسانو بې غوري کړې او له همدې امله محلي پولیسو ته زیان زیاته مرګ ژوبله وختي. د جرګې ځینې غړي وویل چې تر 250 ساعتونو نخته وروسته هم په جلریز کې یادو سیمه ییزو پولیسو ته مرسته ونه رسیده او دا کار د امنیتي چارواکو ښکاره بې غوري په ګوته کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 549 مایوبینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه ثبت کړي. د سل کې چې تر 2000 د ډیرو شهیدانو مایوبینو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او مایوبینو د کورنیو د ډیرو دوه یو لامل په دې ولایت کې د جنگونو پر مهال د ملکی کسانو ژوند ته د دواړو غاړو نه پاملرنه ده. په نه حال کې د لوی لاروم زکو کلی وان کورونو کې د وسلوالو لخوا د ماينونو ځای پر ځای کول د مایوبینو د ډیرې دوه لامل بلل کیږي. دغه مفصل راپور الیاس دای جوړ کړي.
14 یو د هغه په دې دوه څخه چې لامل ډیر کسان وژل کیږي او جن د خپل وجود شیرین غړي سترګي لاسونه یا پښې د لاس ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حمله ځان مرګ بردونو او د سړک ته غاړي د ماينونو لامل یوازې په تیرو درې میاشتو کې 1504 راویتنه نوي مایوبین د زندراشتر په مخه د کار ټولنیزو چارو ریاست ته راغلي دي. د دوی اکثره شزه او ماشومان دي. په هلمند کې د کار ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزادوال وای کسر سروي وسی پروان مریض کال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو په خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو ماینو د چاودون لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وای په لور ورسولو کې داسې کسان ډیر دي چې ترته دا وی ورسته کوټه زیو دوی ته مراجعه کوي.
امر د شیدان مدینه مکمل نه دی مدوم جګیاله ته چې مالي ول سوالي سره چندان خلک غرفته امدم کنه چې کوله کې وکیم دغه خبر نه دی چې د ځمانه په چی چې دولت ما سره څومره کوي د ځمانه په مدل چې دولت څومره سره سره کوي مړ په ول سوالي کې نمائندګي نه لري چې د دې سره روزمره په تمال کې څو وی په مو راځ په لاس نه ځنځي دا چې تاسو ما او دا بل د خپل څه خبرې دا خلک روزمره روان دي او کاته موږ ماته په څه اخلاص ډول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ول سوالي کې ډیر لس کال کې جنگ دی. له دې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کار ټولنیز چر رسټوي د رجستر سو مایبر څخه 90% د ولسوالیو اوسیدونکو دي. د سنگینو اوسیدونکو چې غبرګی په شېترور به ستوړاندې د کور مخته د من په چادرن کې لاس ورکړي د ازادي رډ ټول په تکلیف ته او داس فکر کوي چې د کورنۍ د وجو بار ګرځېدل دي. شمتوله چې 44 کال عمر لري په اینده پر حیران دی وای په نه شوب څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان ته وي. شمتوله په دې ورځو کې د سره سلیف د دفتر اړوند د اورتوپیډی له څنګه څخه پلاستیکی په شی اخلي او داسې کې څه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مېن موږ په کوڅه کې ځای پر ځای شوی او بیا زبر وخت هم از مادواړي پښې وس کاټی دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مې پښې مې دواړي کاټ نو دا کوټه ما د پاره به تکلیف دی د نور د پاره چې ما پورته وکړته کې د باندې ځای د پاره درایستل یا ډاکټران ما ته ویلي چې تاسو پلیسکی پښې لږ ته ژوند نسې پکولای زاریان هم چې ژوند وینځي.
په هلمند کې به دا چل کې ورستر بل د مایوبینو شمیر په ډېر دوه دي چې د رسمي شمیرو لمخې په ولایت کې وزره څلور سوه هغه کورنۍ ناچیز امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې وزره څلور سوه رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي، او پاته نور نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي، د بې سرپناهۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپلو ماشومانو ته سرپناه او ډوډۍ برابره کړي.
معیوب شه دی ګرده مشکلات دی، یو خپل زوی شهید شوی دی، در وسم پاونه جیندلې لاسته نه یالداري را پسې ده، زما کار نیری دی اوس نو زه په دې باندې زه دارو پیدا کړم، د کور غذا پیدا کړم، د خپل ځان خرڅ پیدا کړم، زه خپل یوه ورځ د واسه نه خلاص شوی.
نوم یې خدای داد دی، د نوزاد ولسوالۍ پروش کال د نوروز پر پنځلس باندې پر پنځه باندې موږ لا پیسې واخیستل. د هر معیوبه مشکلات حال سرس کال چې دی، موږ خپله د مریض دانه لرو، د کور دانه لرو، ګرد موږ وړو، د بازار پټاټې موږ په پور رانیسو.
په دنیا کې د سهار د پیدا کړو، د ماښام په دې پورې میامي، د ماښام د پیدا کړو سهار اوس لس
د جنگ او مخالفت له امله پات د نیمو جوړ انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستونزو سره لوبې کوي. ارواپوهان وایي هغه کسان چې د جنگونو او چادونو له امله د بدن غړي د لاسه ورکوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ تر څنګ ټولنې ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه ښار د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي معیوب ته په سپکه کتل او یا اصلا هغه معیوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بې باور کوي، او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتباره کېږي او د نور د اوږو بار ګرځي.
دا نه یوازې چې دوی هغه فزیکي فعالیت ته لاس ورکوي، کار نشي کولی، خپل روزمره چارې پرمخ نشي بیولی، دوی ناروغه کیږي، دوی ذهنن مایوسه کیږي، دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نورو غړو باندې بار یو. نو د دوی نه یوازې چې باید هغه د علاج دپاره هلې ځلې وشي، د جوړېدو دپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي تر څو دوی مایوسه نه شي، دوی روحیه د لاسه ورنه کړي او دوی فکر وکړي چې زه د یو جوړ انسان په څیر یم.
دوی وایي کله چې حکومت د معیوبینو د امتیازاتو او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستي کوي، معیوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسؤلیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی. یوازې چاودنې، جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي، بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بریدونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي. د ازادي راډیو د راپورونو له مخې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په خاص ډول سنګین کې د جنګونو او چاودنو پر مهال د باروتو د بوی له امله هم د پاخو مرده کسانو په شمول د یو شمېر ماشومانو ذهنونه او دماغونه پلچ شوي دي. د دې ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کېږي.
هلمند کې مو په تیرو درې میاشتو کې د معلولینو او معیوبینو په اړه یو مفصل راپور ورید. نن په یونان کې د هغو سخت اقتصادي پلانونو په اړه ټول پوښتنه یا ریفرنډم کېږي چې اروپایي مشرانو له دې هېواد سره د مالي مرستو د دوام لپاره یو شرط ایښی. که ډېر خلک په ټول پوښتنه کې دغه پلان رد کړي، د دې امکان شته چې یونان له یوروزون او هم اروپایي اتحادیې ووځي. نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د یونان شاوخوا لس میلیون وګړي چې د رایې ورکولو مستحق دي، نن په هغه ټول پوښتنه کې برخه اخلي چې د دې هېواد د اقتصادي ژغورنې په مقصد ترسره کیږي. یونانیان تر ډېره په دې اړه چې آیا هغه سخت اقتصادي پلان چې اروپایي مشرانو د هېواد ته وړاندې کړی ومني او که هغه رد کړي په خپلو کې ویشل شوي دي. نننۍ ټول پوښتنه د یونان د صدر اعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه چې کیڼ اړخه سیاستوال دی ترسره کیږي. هغه له رایې ورکوونکو غوښتي دي چې له شپږو کالو اقتصادي رکود وروسته د اروپایي مشرانو د نسخې پر ډولو سره د ده په وینا د ویرې او تروریزم پر د رایه ورکړي. خو هغې ویرې ته په پام سره چې یونان ممکن په یوروزون او اروپایي اتحادیه کې خپل ځای له لاسه ورکړي، ښایي ډېر دغه پلان ته چې د مالي اصلاحاتو غوښتنه کوي د هو ځواب ووایي. د یونان صدر اعظم نن د پلازمېنې اتن د رایه ورکولو په یو مرکز کې د خپلې رایه په کارولو سره د دغه ټول پوښتنې یا ریفرندوم نتیجې ته خوشبیني څرګنده کړه. سیپراس وویل ډېر کسان ښایي د حکومت غوښتنه له پامه وغورځوي، خو د خلکو غوښتنه له پامه نشي غورځولی. هغه ډاډ څرګند کړ چې سبا به موږ د اروپا د ټولو خلکو لپاره لاره پرانیزو. د یونان ربړېدلو خلکو چې د کلونو اقتصادي رکود پر سر په قهر د تېره اونۍ نوي محدودیتونه تجربه کړل. د بانکي سیستم د سقوط د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا پر سپما او پانګې د لګول شویو محدودیتونو له امله دوی یوازې کولی شول څو سوه یورو له بانکونو وباسي. د نننۍ ټولپوښتنې په اړه خلک مختلف نظرونه لري. یو شمیر وایي چې یونان باید په اروپا کې د پاتې کېدو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو او دغه راز د یورو زون څخه د نه وتلو لپاره رایه ورکړي. ډېر خلک هم نه پوهیږي چې څه ډول رایه ورکړي. هغه پوښتنه چې په رایه پاڼه کې لیکل شوې یوازې د هغه دوه فقرهیي پلان په خو او نه پورې محدود شوی چې اروپایي کمیسیون د اروپا مرکزی بانک او نړیوال وجی صندوق د جون په 15مه د هیواد ته وړاندې کړی دی. د اتن خاروال جورج کامینس نن دغه پلان د پلویانو په یوه غونډه کې وویل چې خلک حتی په پوښتنې هم نه پوهیږي. هغه زیاته کړه موږ په یوه بېمانا ریفرندوم پر موږ یو بېمانا ریفرندوم تپل شوی چې خلک یې سره ویشلي او هیواد هم زیانمن کړی دی.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو ردل د خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو په ویب سټ هم پیدا کولای شي. پدې د ازادي رادیو ټکی اورګ اوس سید کمال شریف تورور کوچې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وای.
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د پرخوندې د قتل د قضیه په بیلابیل اړخونو کې د لوی سرنوالۍ د کارونو نیمګړتیاوي څرګندل کیږي. د مشرانو جرګې غړو په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او یادې جرګې د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله اعتراض وکړ او د جرګې دروازه د موقت وخت لپاره وتړله. د 215 میوند قلي اردو مسلمان وایي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان د خپل مین په چاودنه کې وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د اتریش په پلازمینې ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې احتمال زیات شوی دی چې له مخې به د دې پروګرام د محدودولو په بدل کې پر ایران لګول شوي اقتصادي بندیزونه لرې شي. اسرائیلو د داسې موافقې د خطرونو په اړه خپلې خبرداري زیاتې کړې دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تېره شپه د سوریه په رقه ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد 14 هوایي بریدونه کړي دي. او د روسیې د کارګو یو فضای بیړۍ له ډیرو هڅو وروسته د نړیوالې فضای اډې ته په بریالیتوب سره رسیدلې ده.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکو د افغاني تازه او وچ میوه په صادراتو د پاکستان لخوا د تعرفو په لوړېدو اندیښنه څرګنده کړه. دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی نن ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د تازه میوه حاصلات 15% زیات شوی دي چې پاکستان د افغانستان د وچو او تازه میوه پر صادراتو تعرفه له 3500 کلدارو 10000 افغانۍ تل وړ کړې ده.
د تیر کال په پرتله سخت کال 15% حاصلات زیات شوی دي، خو هغه ستونزې چې پاکستان جوړ کړی دي دوی باید 3500 کالدار محصول اخیستی وای، خو اوس یې د فتن محصول لوړ کړی چې شاوخوا 10000 افغانۍ ته رسولی دی.
شغلی علي کوزی زیاته کړه چې په هیواد کې لورستوی نامنوی سربیره د میوه حاصلات په کندز، بغلان، هلمند، هرات، کندهار او فراه ولایتونو کې زیات شوی دي. دوی وایي د پاکستان له خوا د تعرفو د لوړېدو له امله افغاني میوه پر وخت نړیوالو بازارونو ته نه رسیږي او سوداګرو ته هم ستونزې جوړوي. شغلی الکوزی له اړوندو ادارو وغوښتل چې د پاکستان له خوا د وضع شوو تعرفو به کم کړي. د ایسایا په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې مسؤلین وایي چې په دغه اداره کې د رئیس او یا هم سرپرست د نشتون له امله د یادي ادارې پراختیايي پروژې پټه په درېدلې دي. د دغه ادارې ویان روح الله احمد زیل ازادي رادیو سره په مرکه کې له ولسمشر څخه وغوښتل چې یو کس تی د دغه ادارې د مشر او یا سرپرست په توګه وټاکي تر څو د دې ادارې پراختیايي پروژې په سمه توګه عملي شي. نوموړي زیاته کړه چې د یادي ادارې پراختیايي پروژې د دغه ادارې پر دریو معاونینو پورې تړلې دي چې د صنعتي پارکونو د معاونیت په برخه کې پانګوال او صنعتکاران له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د کونړ د کرنې ریاست د شوو د اقتصاد پیاوړتیا په هدف 500 کورنۍ ته د چرګانو د ساتلو فارمونه جوړ کړل. د کونړ د کرنې رئیس عبدالغیاث ازادي رادیو ته ویل چې دوی د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې پر 500 کورنۍ شاوخوا 1500 چرګان ویشلي دي. بلخوا هغو شوو چې مرستې ترلاسه کړي خوشاله دي او وایي له دې کار سره به د دوی کورنۍ اقتصاد وده وکړي. دوی له اړوندو چارواکو څخه د ورته نورو مرستو غوښتنه هم وکړه. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 65 افغانۍ 80 پوله، یو پوند درونه افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 540 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه من فرشته ندا میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در برنامه در مورد بیماری بواسیر صحبت میکنیم. بله دوستان عزیز، دکتر صاحب رفیق مرا متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بواسیر صحبت میکنن. شما هم اگر در این مورد کدام سوال دارین میتونین با شماره های 0700-822-825-0799-2350 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازین. دکتر صاحب مرام به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد بواسیر صحبت کنیم که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. سلام خدمت شنونده های محترم تقدیم میکنم. بواسیر یک مریضی است که مربوط به رگ ها میشه. در ابتدا باید سر رگ هایی که در قسمت های آخری روده ها موجود می باشند کمی صحبت کنیم. قسمت های نهایی روده ها که نزدیک اطراف مقعد می باشند، ساختمان ها یا شریان وریدی می دارند، اونجا که خون از اون قسمت به طرف بالا انتقال می دن. هر عامل که یا هر سببی که باعث متوازی شدن اینمی رگ ها شوه، باعث پونیدگی از اینا شوه، باعث بوجود آمدن بواسیر میشه.
دکتر صاحب، علائم از بیماری چی است؟
اکثرا کسایی که به خاطر تکلیف مراجعه میکنن، زیادتر از قبضیت شاکی میباشن، از خونریزی مقعدی، بعض وقتا از خارش و آمدن خون روشن، و همچنان خصوصا در وقتی که رفع حاجت میکنن اینا خون تخلیه میکنن.
درد هم احساس دارن؟
بعض وقتا همراه با درد هم میباشه.
علل بروزش چیست؟ چرا یک فرد مبتلا میشه به بیماری بواسیر؟
بله، اسبابش مختلف ذکر کردن که در مجموع باز عوامل است که به صورت مجموعی مثلا چاقی زیاد است، قبضیت های مهند است، دیگه استعمال افزاسه نادرست است، دیگه غذای کم فایبر، خوردن زیادتر غذای کم فایبر دلیلش گفته میتونن، ولی میتونه به شکل پرایمری یا به شکل مقدم در سیر یک تعداد امراض دیگه هم به وجود بیایه. مثلا کسانی که سیروز جگر دارن، بله، یا به شکل ثانوی مثلا متوسی بودن در مجموع وریدهای جهاز از این قسمت های بالایی، و حتی میتونه که باعث معوج شدن وریدهای قسمت پایینی هم شود. بعض از امراض وایی هم میتونه که بایی باشه، انتانات یا میکروبار هم در این ذکر کردن که میتونه سبب به وجود آمدن شود، و همچنان خود سخت بودن مواد غایطه ناشی از کمبود مواد فایبری، مثلا کم سبزیجات یا زیادتر استفاده نکنن، باعث به وجود آمدن ای حالت میشه.
زنده باشین. دکتر صاحب، یک شنونده ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی صحبت دارن. برادر ما حبیب الله از ولایت هلمند هستن.
من خود این مریض موثر بودم، خود این عملیات کردیم. من غیر از این موثر ما کمندر شدیم، بسیار ضعیفیم و میشه وقتگیر شما عده و دیگه مشکل خودی پیدا شده.
شما گرفتین سوالشان یا دوباره مطرح کنن؟ میشه برادر همی سوالتان رو دوباره بگوین؟
ما دکتر میگه ما مریضیم، من درد موافر چی مشکلهایی داره، کمردردی داره، دیگه چی مشکلهایی داره، دیگه به کدوم دردا تاثیر داره، به اعصاب دیگه، بعدا دیگه مشکلها داره اگر نه.
تشکر برادر عزیز، سوالتان گرفتیم. اول سوال کردین، گفتین که عملیات شدین، بعدن گفتین که آیا سر دیگه قسمت های عضو تاثیر داره، مثلا کمردردی و دیگه تکالیف؟ بله، اگر شما عملیات شدین بعد از او کمردردی پیدا کرده باشین، چون بعض وقتا در امی عملیات که برای تکلیف صورت میگیره اکثرا انستیزی در خود مورای کمر اجرا میگرده که اکثرا دردها از باعث از او میباشه، ولی اگر عملیات نشده باشین میتونه بعض وقتا باعث کمردردی شدید نمیشه، اما میتونه قسمت های دردهای لگن خاصره را بوجود داره که این ناشی از قبضیت ها میباشه، چون قبضیت های دوامدار میباشه، و از طرف دیگه این قبضیت ها باعث درد میشه که درد ها میتونه به قسمت های پشت سر هم انتقال کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن.
همکاران سو پشتر بکرم آنستا چی پلندن که 2 ساعت روشه ده و 9 ساعت روشتر دی که نمال الحمدلله مصابه.
خاری صاحب سلام علیکم.
علیکم
خوب هستین؟ ساعتان خوب؟ روزتان بخیر؟ خوب هستین؟
بله پریشی خودشان
دیجور. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شنونده همیشگی ما، بفرمایید موضوع مورد بحث برنامه بواسیر است.
سلام و نورانی کنم تاسو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډاکټر صاحب، څو پوښتنې لرم، غواړم د مواشر په باره کې چې جواب راکړي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې دا مواشر څو قسمه دی. دوهمه پوښتنه مې دا ده چې دا څومره خطرناک دی. او درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا څنګه د څه شي څه پرهیز لري. او څلورمه پوښتنه مې دا ده چې دا مواشر چې دی ساري ناروغي خو به نه وي.
زنده باشین پشون صاحب، از طریق رادیو بشنوین. دکتر صاحب به شما پاسخ میدن، بفرمایید. دکتر صاحب
برادر عزیز، تشکر از سوالتان. بواسیر میتونه 4 درجه داشته باشه، یعنی با 4 شکل هست. گرچه از نظر طبی به 4 درجه تقسیم شده، ولی پیش مردم اکثرا این به اشکال بواسیر بادی و به اشکال خونی تقسیم بندی شدن که شکل بادی از نظر مسلکی موجود نمی باشه، ولی چون مریضا اکثرا قبض می باشن، اینا زیاد گازات در داخل روده های خود نگاه میکنن، گازات تجمع میکنن، ای اکثرا به شکل بادی اونا تصور میکنن. شکل دیگه، شکل اونا میگن خونیسته، که اکثرا وقتی که رفع حاجت میکنن خون تخلیه میشه همراه با این مریضی ساری نمیباشه. سوال دیگه تون، خطرناک قدر زیاد نیست، ولی بعض وقتا میتونه خطرناک هم باشه، چون در صورتی که تداوی نشه اما قسمت های رگایی که بندش هسته یا میپنده و این میکروبی میشه، این میکروب های زیاد میتونه از طریق رگای کلان به طرف جگر هم حرکت کنه و باعث تکالیف جگر شوه. نمیتونیم که بگیم یک تکلیف حادیث، میتونه خطرناک هم باشه.
و پریز هم گفتایا داره نداره؟
بله، پریز چرا نداره؟ پریز شیسته که اکثرا باید کسانی که اونا وضو میکنن تارت خود از زود تازه کنن، مواد غذایی مایع زیاد استفاده بکنن، دیگه حمام گرم استفاده کنن، نظافت مراعات بکنن، مواد غذایی بگیرن که اکثرا به شکل مایع باشه، سبزی زیاد استفاده کنن و کوشش کنن حتی قبض نگاه نبکنن،
یعنی معده‌شان نرمال باشه. یک برادر دیگه از ولایت قندهار روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام. مرده خوام سلامونه نیکیلی و شکر دین خوردیانی تاسی و دکتر سابومنی بدیه لچرو حضور و
سلامت باشین. به امید که شما هم جور باشین، بفرمایین.
مننه یو دوی پشتنی لرم در محترم دکتر سابسخه لیمله خوشر اغلاس پشتنه میده چیز در بعد مواسط که دی در مورد اویدیلی دی چوی در هر انسانی لری که نلری در سنگ حساب بی او بل زمانی و اندوار دی پی بی یازه دا پشید هست دیری بده خود چاب دی لری هم اصلا خود چاب دی ارتوایی بوده دکتری لحال نپای زمان او بل در مختل در خود گود سخه دومر در که در اوز ما چرلی ده در علاج او که دکتر صاحب موست دیر منان دوی بس بس روزه و لری خدای مستارم در دعا فیله. السلام علیکم و رحمت الله.
سلامت باشین دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر. بواسیر همگی ندارند، ولی ساختمان های وجود قسم است که قبلا گفتیم امورگایی که در نهایات خود آخر روده های کلان است یا در نزدیک مقعد از این کلهی دارند و انسان ها تمامش نمیتونند به این تکلیف دوچار شوند، ولی یک تعدادی که مناسب میباشند برش به این تکلیف دوچار میشوند. یعنی زمینه مساعد اگر داشته باشند، مثلا چاقی را خودش یک زمینه مساعد بر از این تکلیف است، در پالی از این قبضیت های معند یا قبضیت های دوامدار میتونه که باعث این تکلیف شد. قبلا هم گفتیم یعنی هر کس نمیتونه که به این تکلیف موجه، تا زمانی که یک زمینه مساعد برش نباشه نمیتونه دوچاری تکلیف شوند.
بخش دوم سوال شانم که درد داره.
بله، گفتین که درد همراه با درد میباشه، اما بسیار دردهای شدید نمیشه، ولی یک مرض دیگه هم هست که همراه با بواسیر بعض وقتا همراه میشه، خصوصا در کسایی که زیاد استادم زیاد مینشینن، یعنی خصوصا پیش دریورا زیادتر میباشه و این تکلیف به نام فیشر یاد میشه یا یک پارگی در خود کانال مقعدی موجود میباشه، اکثرا با بواسیر یک جا میباشه که چون او دردای بسیار شدید می داشته باشه، اکثرا فکر میکنن که مردم ما بواسیر دارن، در حقیقت او تکلیف ناشی از او مرض می باشه، میتونه همزمان هر دوش یک جا باشه.
سلامت باشین برادر ما عبدالسلام، روی خط هستن. بله،
السلام علیکم.
سلام خدمت شما، هم روزتان خوش، بفرمایید.
ډاکټر صاحب زه خپل دغه یو مریضي لرم چې دا پښې مې ډېرې ګرمېږي د شپې یا په ټول لوند کومه پروا اچومه چې دا د څه شي تاثیر دی ولې دا خو به نه یم واثر
سوال شانه گرفتیم دوباره مطرح
گفتن درد پای
فقط هم یک سوال داشتین برادر منتظر باشین حالا پاسخ دارم میگم
نه خیر پای دردی ناشی از بواسیر نمی باشه بواسیر اکثرا زیادتر دردای خود اطراف مقعد به وجود میاد دیگه خود امی حوصله یا دردای چوکات حوصله یا زیادتر به وجود میاد یکان بعض وقتا قسمتای پشت سر یا قسمتای کمر یعنی قسمت های نهایی کمر اینجا درد پیدا میکنه ولی پای دردی اوقدر زیاد دی معمول نمی باشه
یعنی ناشی از اون نیست بازم یک دوست دارم عبدالستار آخونزاده است بله سلام علیکم آخونزاده صاحب
سلام علیکم چی رو
خوبستی جانت تشکر سلامت باشین آخونزاده صاحب خوب خوش آمدین به برنامه بفرمایین
سلام علیکم به شما به مهمان برنامه شما تقدیم
ندارم بفرمایین مشکل سانه بگوین
مواسر هم زیادتر که هست داریم بچه خود با مواسر گرفتاره اینا از مواسر زیادتی گرفتاره بچه خود زیاد پیدا میشه با آدمای کلان که پیدا میشه با کدام سن پیدا میشه با زیر تکلیفی چه عملیات زی آسان سخت اگر عملیات نکنه مداملو مدامی بو مال چی رقم خلی تکلیف رو برو میشه ملتکه یا نمیشه چی رقم
تشکر سوال تا نگرفتیم برادر عزیز این مرض اکثرا در سنین مسن یعنی کسایی که سن بالاتر داشته باشن زیادتر به وجود میاد در تمام سنین هست ولی در اطفال کمتر میباشه قدر زیاد نیست ولی سنین متوسط در جوان ها هم است ولی در سنین بالاتر زیادتر میباشه بالاتر از 50-60 اینا زیادتر میباشن و بله اگر تداوی نشه این تکلیف میتونه که باعث چای خطرناک شود یعنی عوارض خطرناک به وجود بیاره عملیاتش مشکل نیست عملیاتش آسان است خصوصا اگر در مراحل مقدم یعنی در دفعه اول اگر مراجعه شود آسان و جنجالش کمتر میباشه ولی اگر در پیشرفت کنه یک ذره تکلیف زیادتر میسازه عملیاتش مشکل نیست و خطرناک هم نیست میتونیم که مراجعه کنین و بسیار بدون ترس و هراس به عملیات
یعنی بعد از عملیات شخص حتیاب میشه؟
بله آه چرا نه بعد از عملیات هیچ کدام مشکل پیدا نمیکنه و منطقه بعد از عملیات بعض شرایط هست که اونا رو باید مراعات بکنن که دوباره پیدا نشه
سلامت باشین دکتر سه برادر مشرفدین از ولایت سمنگان روی خط هستن بله سلام علیکم
و علیکم السلام
شرفالدین خان خوش آمدین به برنامه بفرمایید مشکلتون رو بگوین
بله شهاب الدین بله البته ما سوال داشتم که بعد مواسر بسیاری هم میگن که سه قسم هست یعنی قسم بادیش اگر اینا دکتر صاحب تعریف بکنن که اینا عملیات میشه یا تداوی کدام تداوی غیر عملیات کدام تداوی اگر داشته باشه در اداره اگر معلومات بتهد و کسی که به من تکلیف مصاب می باشه بعد مواسر بادی که میگن اینا چی باید بکنن
شهاب الدین جان بسیار زیاد تشکر از طریق رادیو بشنوین دکتر صاحب شما پاسخ میدن
برادر عزیز بواسیر قسمی که گفتیم به نظر مردم عام به دو شکل است که بودی و خونی میکنه منتها از نظر طبابت به این دو شکل تقسیم نشده درجات مختلف داره که درجه یک از دو سه ولی چیزی که مردم عام پیش معمول است ما به مو لهجه برشان میگم اکثرا کسایی که به نام بواسیر بودی میگن اکثر اینا قبضیت های معند میداشته باشن گازات در داخل روده ها نگاه میکنن امکان داره ناشی از پارازیت های روده ها باشه یعنی کرما باشه و دیگه میکروب هایی که در داخل روده ها میباشه و یا التهابات خود روده باشه یعنی تنها نمیتونه ناشی از بواسیری تکلیف که شما میگین بودی با وجود بیاید امکان داره این دیگه ولی میتونه در مرض خود بواسیر هم قبضیت باشه و این قبضیت باعث تولید گازات میشه و مردم فکر میکنن که این بواسیر بودی است در حقیقت بواسیر بودی وجود نداره و تا که پیش مردم عام موجود است این یک آیدی هستن و عملیات از اینا عملیاتش فرق میکنه بعضی وقتا عملیات میشه بعضی وقتا نمیشه تداوی های محافظتی داره یعنی بدون عملیاتی و تداوی عملیاتی هم داره اگر در مراحل مقدم شما مراجعه کنین که قدر زیاد درجات پیشرفته نباشه میتونه با تداوی دوایی خوب شوین و اگر زیاد پیشرفته باشه باید که پیش دکتر مراجعه کنین تشخیص شوه و بعد از او عملیات صورت بگیره
تشکر دکتر صاحب که دوست ما از بادغیس روی خط هستن بله سلام علیکم بله سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایین برادر اسمتان.
سلامت باشیم از ولایت بازرگان کراین باشیم در تماس شدیم.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکل تانو بگوین.
خواهر عزیز ما یک پرسان داریم از دکتر فهای مادر دیم کنه که چی مشکل است؟
دکتر صاحب کدام سوال اگه از شان دارین؟
پایتان کدام قسمت پایتان درد میکنه و چقدر وقت میشه؟
همین زانوها با پایین مثلا درد میکنه تقریبا 4-5 سال مشکل مواجه.
خب امرو با پادردی کمرتان درد میکنه، کرختی و چیزا در پایتان موجود است؟
کمر وقت درد میکنه که تقریبا نیم ساعتی سر خیلیم بسیل درد میکنه.
تشکر و تشکر، سوالتان نگرفتم جوابتان همیتون برتان. برادر عزیزی، پایدردی تو ناشی از بواسیر نیست، امکان داره که مورای کمر شما تکلیف داشته باشه و شما باید پیش یک دکتر استخوان یا ارتوپدیست یا دکتر جراحی عصب باشه، پیش از اونا برین مراجعه کنین تا امکان داره که تکلیفتون زیادتر به او باشه. چرا در بواسیر تو کمردردی ها موجود نمی باشه و قسمی که شما گفتین پاهایتان درد میکنه، این ناشی از درد کمر می باشه که پیش یک دکتر ارتوپدی مراجعه کنین، خوب تر هسته.
بله تشکر دکتر صاحب، یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله ولی
سلام علیکم.
سلام علیکم، اول برادرم صدای رادیوی تانه کم کنین بعد از او صحبت نمایید.
سلامون ردوی محبود.
علیکم سلام، صدای رادیوی تانه کم کنین بعد از او سوال تانه مطرح کنین.
واقعا دیگه او دوست دانست که دیسی باد گونده که دانست در جبال مواسط تاثیر در کسی
شده. تشکر از سوالتان برادر عزیز. امکان داره، امکان داره که بواسیر داشته باشه، اما در پلیس پرسان شوه که آیا همراه باد خونریزی دارن ندارن، قبضیت می داشته باشن، درد داره نداره.
قطع شده فکر میکنم
در صورت تمشه. که همراه با باد اگر خون در مواد غایطیشون تخلیه شوه حتما بواسیر است و یا کدام تکلیف دیگه باشه، بنان به خاطر ازی باید پیش دکتر مراجعه کنن و معاینه شوه، دیده شوه که آیا بواسیر دارن یا کدام مشکل دیگه.
بله یعنی مراجعه شون حتما به دکتر سر. بازم یک دوستگی ما روی خط هستن. بله نجیب الله روی خط هستن، مشنیم که اینو چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم، روز بخیر، بفرمایید.
سلام علیکم، سلام بار روزادی
سلام خدمت شما هم، یکم بلندتر صحبت کنین، سوالتان مطرح کنین. بله مشنم، دوباره سوالتان رو مطرح کنین، تماس صدایتان قطع وصل میشه.
خوب
بگوین.
یک وقت یک مریض سورده بودیم در شبخانی چیستی بودیم، شبخانی زنگوریت با بیجا گوزی چیزی و یه دو رکم از فاقیم، یک رکم که از ما وسایلش دارم و عمل سلام میتونیم، مگر این مریضش ما که از تفزید زیاد از بودم خودم زمید شبخانی باریم بازورا بردیم در شنوزاده، در شنوزاده اصلی شما 15,000 گریب بازم و عملیت کردنی و وسایل در شبخانه جمهوریت در شبخانه کابل کزم دیگه بزرگتر که مرمات هست اولا میشن عملیت هست در شبخانه جمهوریتی.
ببخشیم برادر، تکلیفشان چی بوده؟
من خدا دیگه نمی کنم بطر یه گفت که چی هست که مصاب یک رکم تکلیف هست که ایلان جزی در شبخانه جمهوریتی میشن. یکی از مثلا گم ماشینای یک کسی که سختتر است باقی ماشینا در شبخانه دولتی نیست، اون در شخصی و باقی باز بردیم که زده یکی از که شما 15,000 داره باقی ماشینا و شبخانه شخصی اولا.
تشکر دکتر صاحب، شما پاسخ میتن موجوده که سوالشان هم بسیار مجمل بودید.
بله اینا درست واضح نگفتن که تکلیفشان اگر بواسیر بوده باشه، بواسیر فعلا امکاناتش در تمام شفاخانه دولتی است، کدام ماشین خاص فعلا کار نداره، تداوی های گرچه ماشینی داره که اینا در اینجا نیستن، در خارج از کشور میتونه که تداوی شوه، اما در داخل کشور امکان پذیر است، در شفاخانه شخصی تو کدام ماشین نیسته که بازی عملیات کنه، شاید کدام تکلیف دیگه بوده باشه نفهمیدم.
این برادر ما بسیار مجمل صحبت کردن، بازم برادر ما از روزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
بله سلام.
سلام علیکم، روز بخیر، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
بابا شی
بفرمایید سوال تانه بگوین. بله تماسشون قطع شد فکر میکنم. دکتر صاحب یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله 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 سلام علیکم. ای تماس دیگه هم قطع شد. دکتر صاحب چطور یک شخص میتونه از مبتلا شدن به بواسیر جلوگیری کنه که به این مشکل دچار نشه؟
بله طریق های مختلف هست که میتونه که از این تکلیف جلوگیری کنه. اکثرا قسمی که قبلا گفتیم نظافت باید مراعات شوه، حمام گرم زیادتر استفاده شوه خصوصا بعد از ظرف حاجت. دیگه همچنان قبضیت هایی که داشتن قبضیت هایشان باید از بین رفته، یعنی از بین بره، و مواد غذایی زیادتر استفاده کنن که این به حساب سبب قبضیت نشن، یعنی از ترکاری و سبزیجات زیادتر استفاده کنن.
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما به اسم مینپال از ولایت غزنی هستن. بله سلام علیکم مینپال صاحب، خوش آمدین به برنامه. بله
سلام دکتر صاحب، خیلی خیره.
تشکر، زنده باشین، سلامت.
دکتر صاحب دفتن داشتم مرد صبحانه باشه در دیر نفع دکیش شوکی بانه دیر کمی یادم سلانی قیمتر دیر سلی.
بله چرا نه برادر عزیز، یکی از اسباب امدهش که از که پیدا میشه همین ششتن زیاد و استاده شدن زیاد است، هر دوش میتونه باعث تکلیف شوه. برای شما این توصیه را میکنیم که زیاد در وقت درایوری میشه که وقتن فوقتن باز دگان وقت متحرک شن این طرف طرف برین، میتونه زیادتر پیدا شود در این حالت.
دکتر صاحب عوارض احتمالی بیماری بواسیر چیز که چی عوارض را در پی خواهد داشت؟
بواسیر اکثرا ای چون زیادتر در خونریزی می باشه، امی که یک احساس نارامی در شکم به وجود می آید، به تعقیبش درد و به تعقیبش خونریزی می باشه. این خونریزی از این به مرور زمان میتونه که آیسا باعث کمخونی شود پیش یک فرد. اگر روزانه این همیشه به هنگام تقوات خون تخلیه کنه، روزانه بسیار زیاد خون ریزی میشه، اگر طول یک ماه ما حساب کنیم بسیار زیاد میشه. یکی از علتهای عمده کمخونی ها همین بواسیر میباشه.
خود بواسیر است. ارثی میباشه این بیماری؟
نه خیر، ارثی نیست. ارثی نمیباشه، کسبی است میتونه که به وجود بیاید. در سایر بعض امراض دیگه میتونه به وجود میاد، مثلا این مرض در نزد خانمای حامله هم میتونه به شکل ثانوی، مثلا کسایی که باردار هستن به وجود بیاید این تکلیف. دیگه داد کسای کافات سیروز جگر اینا دارن میتونه به وجود بیاد، کسای کتلات داخل بدنی دارن، یا کسایی که بعض وقتا میشه که این تکلیف با یگان دانه هایی که در روده است مغالطه میشه. اکثرا این اگه بسیار مهم میباشه، اکثرا مریضای ما که مراجعه میکنن اینا به اشتباهی از این که اینا بواسیر هستن بواسیر نمیباشن، در حقیقت اینا تومور میداشته باشن در قسمت بالاتر از نایه که بواسیر به وجود میاد، بالاتر از او دانه میباشه که او دانه باعث فشار سر رگای قسمت پایینی روده ها میگرده و در نتیجه تمثیل میکنه یک بواسیره. و وقتی که مریضا مراجعه میکنن فکر میکنن که اینمی بواسیر است که او ایجاب معاینات دقیق‌تر و پیشرفته‌تر میکنه.
زنده باشین دکتر صاحب، اگر بسیار مختصر بگوین که بیشتر زنا به این بیماری مبتلا میشوند یا مردا؟
هر دو جنس هم میتونه که مصاب بسازه، زنا خانم‌ها زیادتر مصاب میسازن چون مسئله بارداری اینا میباشن، در هر سیکل بارداری خود اینا میتونن که در اینجا دو دلیل میگن، یکی افزایش فشار داخل شکم چون رحم محمول میشه کلان میشه، ای باعث فشار بالای امی رگهایی که در قسمت پایینی میکرد از یک طرف، از طرف دیگه دلیلش میگن که خود هورمونای جنسی که عبارت از پروژسترونیا میباشه در خانم ها چون در هنگام بارداری ای زیاد میشه، ای خودش باعث امی نازک شدن خود جدار رگها میشه و رگها خود کشالک و یا معوج میسازن.
دکتر صاحب اگر خانم حامله به این مشکل مواجه باشه، آیا ای میتونه دوای بگیره که به طفلش تاثیر منفی بر جان نگذاره، یا چی یعنی چی کار باید بکنه؟
بله در هنگام حاملگی سوال بسیار خوب بجا کردن، ای باید وقایه و جلوگیری شوه. ای اکثرا در خانمایی که اینا چندین ولادت میکرده باشن به وجود میاد، در ولادت اول دومقدر تاثیرگذار نمیشه ولی در چندین ولادت زیادتر میباشه. اینا قسم گفتیم تو تداوی خاص دوایی ندارن، در بعض تداوی های هست که ذکر شده، مثلا تداوی های محافظه کارانیش هست که اکثرا اونمون رژیم غذایی است، دیگه حمام است توسط آب شیرگرم است، همچنان مواد غذایی فایبری است، از اینا باید استفاده بکنن. بعض تداویای دیگه هست که مواد مواد سوزنده است که از قبیل فینول از جمع روغن بادام و گلیسرین یک جای میکنن در قسمت زخم میشه ایره، که از جمله تداویای غیر عملیاتیش هست. دیگه تداویایش هست که به شکل لیزر دایزکشن یا لیزر دیسترکشن یا تخریب توسط شعاع لیزر میباشه، که بعض تداویای دیگه هست توسط مواد نایتروجن دار است که به نام کریو سرجری میگنشه، و یک قسم تداویش هست توسط شعاع مهرای بنفش میشه. یا تداویای غیر عملیاتی